السلام علیکم قدر منو اوریدونکو دلته په پراکې د سحر 9 بجې دی چې د پیښور د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري تر 1 بجې په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو قربایم خبري غړی دا په دې ترس کې تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل ریپورټونه مرکې اوري او همدارنګه کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو که وختیاري وکړه یو نیمه سندره به هم درته خبره کړو خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه چې زما همکار اسرار مومند تاسو وړاندې کوي
سړی مشهور به د مهم خبرونو لنډیز د خبر پښتونخوا حکومت د مالی کال 2018 لسم لپاره بجټ وړاندې کړ چې اپوزیشن ګوندونو پرې نیوکه کړي د پاکستان کورونو چارو وزارت د فاټا انتظامیه ته امر کړی چې د قبایلي وګړو د بلاک شو شناخت کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل زر پیل کړي او په کازاکستان کې نن د شنګای همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو ولسمه سرمشریزه پیلېږي او خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا حکومت د مالی کال 2018 لپاره د 603 اربع روپو بجټ وړاندې کړ چې اپوزیشن ګوندونو پرې نیوکه کړي پرون د خبر پښتونخوا په سبلې کې د بجټ وړاندې کولو پر وخت د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید ویل چې بجټ کې 208 اربع روپۍ د پرمختیايي کارونو لپاره ایښودل شوي د په خبره صوبې ته به د ترګري پر ضد جنگ لړکې له وفاقت څخه باندې 9.5 اربع روپۍ ملاویږي بلخ له بجټ غونډې وروسته په صوبایي سملې کې د اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن مشالې دوته وویل چې دا د خسارې بجټ دی او حکومت یوازې په مفروضو د آمدن وسیلې زیاتې ښودلې
تاسو بجټ ګورئ نو د سی پیک منصوبې دوی په دې کې شامل کړي د مرکز د پی ایس ڈی پی پروجیکټ چې کوم دی چې هغه اعلانات وزیر اعظم کړي دي هغه دوی په دې کې شامل کړي دي ا دروغ پټي غینې په زده باندې نه ناکام ترين بجټ کې دی نشي
خو حکومت بیا دغه تورن ردوی وایي چې د قابل تقسیم وفاقي محاصلو څخه به ورته 306 روپۍ ورکړل کیږي د پاکستان کورونو چارو وزارت د فاټا انتظامیه ته امر کړی چې د قبایلي وګړو د بلاک شو شناختي کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل دې زر پیل کړي د خبر ایجنسۍ چارواکو پرون مشال دوته وویل چې د کورو چارو وفاقي وزارت لخوا د یاد امر تر راتلو وروسته اوس دوی د قبایلي وګړو د شناختي کارډونو د تصدیق لپاره په هر تحصیل کې کمیټې جوړوي چې پکې به قبایلي مشران د تحقیقاتي او شناختي کارډونو د ادارو چارواکي هم شامل وي یاد به چې پاکستان کې لډیر وخت رهیسې د حکومت لخوا د یو شمیر خلکو شناخت کارډونه برکل شوي چې پکې زیاتره د پښتنو دي پاکستان تور لګولې چې دوی تن تنظیم لدی کشمیر کې د هندي پوز لخوا په ډزو کې څلور کسه جوبل شوي د پوز مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې وایي چې تیر شپه د لانجمنی پولیس سره نږدې په نکیال او کیانی سیکټرو کې هندي پوز له درنو وسلو سره حمله وکړه چې دوی یې کلک ځواب ورکړ د پاکستان د بارو چارو وزارت ویان نفیس زکریا هم نن په ټویټر د دې خبر پخلی کړی او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې دې لوري ته پام وکړي که څه هم هندوستان پر دې اړه څه نه دي ویلي خو د روان کال له پیل رهیسې د یادو دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ پر پوله وخت ناوخته د ډزو د تبادلو راپورونه راځي د پاکستان وزیر اعظم په کازاکستان کې د شنګای همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو په 12مه سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن روان شو د پاکستان سرکړې سنې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره په دوړخیز مسلو هم خبرې کوي رسنۍ زیاتوي دا دورتنې غونډه چې نن پیلېږي پاکستان پکې د څارونکو په حیث برخه اخلي خو په دې غونډه کې به ورته د سازمان مستقل غړیتوب ورکړل شي بلخوا د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ افغان پلاوی هم نن په یاد سرمشریزه کې برخه اخلي د شنګای سازمان بنسټ په 2001 کال کې د چین روس قزاقستان قرغیزستان تاجکستان او ازبکستان له لوري کې خودل شو مشاله دوته وګرځي د افغانستان لوی درستیز هیله ښکارا کړه چې په کابل کې به د مظاهره کوونکو حکومت ترمنځ د خبرو لارې ستونزه هواره شي ډګر جنرال محمد شریف یبتلی پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل که چیرته دا ستونزه په سولهییز ډول حل نه شوه بیا به امنیتي ځواکونه لاس په کار شي د ملي شورا غړو پرون په ار کې پر دې مسلې له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړه او تر هغې مخکې د ولسي جرګې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د دې جرګې یو پلاوی به د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. په کابل کې د مئی پر یو دیرشمه او له هغې وروسته په چاودنو کې سلګونو کسانو ته تر مرګ ژوبلې اوړېدو وروسته په ښار کې یو شمېر کسانو د مظاهرې په ډول خیمې وهلې دي او د ولسمشر او اجرایي رئیس د استعفا غوښتنه کوي. یو ایرانی امنیتی چارواکی نن ویلی دی چې په ایران کې پرون په پارلمان او د آیت الله خمینی په مزار برید کوونکي ایرانی وګړي دی او تعلق یې له داعش وسله والې ډلې سره دی. د ایران شرق ورځپاڼې ویبپاڼه لیکي د ایران د اعلی ملي امنیتي شورا یو چارواکي رضا سیف اللهی د ایران یو ټلویزیون ته ویلي دی چې د برید کوونکو شناخت ښایي چې ایرانی وګړي دي خو داعش ډله کې شامل شوي وو. له دې مخکې داعش د برید ذمواري منلې خو د ایران پاسدار انقلاب ځواک او ځینې نورو لوړپوړو ایرانیو چارواکو پرون د دې تور په امریکا او ایران لګولی وو. په دې برید کې لږ تر لږه 12 تنه ووژل شول او څه باندې څلوېښت نور ژوبل شول. د ایران د بلوچ وزیر جواد ظریف پرون په انقره کې خبریالانو ته د برید په اړه وویل نوموړی وایي د امام خمینی پر زیارت او د ایران پر پارلمان د بریدونو له امله د خپل هیواد له خلکو سره خواخوږي څرګندوم. دا ډول کارونه به زموږ اراده له ترهګرۍ سره په مبارزه کې نور هم غښتلي کړي. د ایران ټول ملت او پوځ به د دې ملکي ګواښ په وړاندې ودرېږي. امریکا او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو د حملې غندلې دي. د میامر پوځ نن ویلي دي چې د انډیمن په سمندر کې یې د هغه جهاز ملبه موندلې چې د 1220 سره پرون لا درکه شوې وه. د هیواد د پوځ مشر پر فیسبوک ویلي دي چې د جهاز ملبه د میانمار په جنوبي ساحل موندل شوې چې ورسره د یو شمېر مړو جسدونه هم دي. او اخري خبر د کرکټ او په انګلند او ویلز کې روان د چمپیونز ټرافي په یو بیچ کې پرون پاکستان جنوبی افریقا ته ماتې ورکړه. او په چمپیونز ټرافي کې نن د هند او سریلانکا ترمنځ میچ د پیښور پر وخت 2:30 بجې پیلېږي. او تر دې مهال د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسي وبې له سره ظهیر ورو.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ 30 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ 70 پیسې او په 1.19 روپۍ 40 پیسې. یو پونډ په 1.15 روپۍ 70 پیسې او په 1.68 روپۍ 30 پیسې. د سعودي عرب ریال 23.50 پیسې او 23.70 پیسې. د متحد عرب امارات درهم 9.10 پیسې او 9.10 پیسې. او یو افغانۍ په 2.25 پیسې او په 2.35 پیسې. او 3.6 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 3.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 25، بنو کې 9 او 26، او کوئټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریو دا پا میدیم ویو شپک سویویش تاسو خبرونه هم واری دل دا موسم لحل هم خبر شوی و دا کرنسی بای هم در معلومی شوی. کرا سرپات شوی پا دی خبروانه که با دا ریپورتونه واری. د خیبر پختونخوا د نوی مالی کال بودیجا وړاندې شو خو د اپوزیسیون یو مشر داسې وایي
تاسو بجټ ګورئ نه د سی پیک منصوبې دوی په دې کې شامل کړي دي. د مرکز د پی ایس ڈی پی پروجیکټ چې کوم دي چې هغه اعلانات وزیر اعظم کړي دي هغه دوی په دې کې شامل کړي دي. ا د روخ پټي ګینه زده باندې نه ناکام ترين بجټ کې دی نشي.
د خیبر ایجنسی خلک د شناختی کارتونو ل بلاکې دوران سړي شنګای سازمان سرمشریزه کې افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم ګډون کوي. رپورټونه پیلرو په داسې حال کې چې عربي هیوادونو د قطر سره پریکون اعلان کړي هلته د طالبانو د دفتر سباون بسوي.
دغه بندیزونو د طالبانو په وضعیت چې دوی په قطر کې دفترونه لري یا کورونه لري او خه د مزو نه ډک ژوند لري دوی ډېر پریشانه کړي دي.
پاکستان د کرکټ د تلانو جام کې جنوبی افریقا ته ماتې ورکړه خو د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی عمران خان جونیئر وای
پاکستان کې لګ معمول کې دا لګره چې کرکټ دومره نشته کنه چې دې لاته پلیس کې کنه هغه دومره کم ډیمانډ چې غواړي نو هغه ډیمانډ نه پوره کیږي کنه په ډومیسټک پارسل باندې.
دا نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. دا اوریدو لپاره را سره اوسئ. د خیبر پختونخوا حکومت مالی کال 2013 لپاره 603 روپو بجټ وړاندې کړ. په نوي بجټ کې د سرکاري مامورینو په تنخواه او پنشن کې 10% کې زیاتوالی اعلان شوی، خو په ځینو سیزنو ټیکسونه زیات شوی دي. اپوزیسیون وایي چې دا د خسارې یا تاوان نه کمه بجټ دی. خالد خان د بجټ غونډې ته ورغلی او نور حال لاغه نورو.
دا پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایڈوکیټ په خپل بجټ تقریر کې ادعا وکړه راتلونکو مالی کال کې به د پښتونخوا صوبې ته د وفاق نه د بجلی خالص ګټ په مد کې 40 روپې د کال او دغه شان د برېښنا د محکمې نه 45 روپې د بجلی د پاتې پیسو په مد کې ملاويږي. راتلونکو مالی کال 2013-14 ټول 603 روپې آمدن خوندل شوې دي چې 306 روپې د وفاق نه دا ما حاصل په مد کې یو کم 40 روپې د ترخګره په ضد جنگ د امداد په تور سدا پاسا 40 روپې د تیل او ګیس رائلټي 45 روپې د صوبې خپل محاصل او 20 روپې د بارانی قرضو په مد کې ملاويږي. د غشان د راتلونکو مالکال د پرمختیا د کارونو لپاره 208 روپې خوذل شوې دي. چلوه پروژه پکې د ایشیا ترقیاتی بانک په مالی مرسته په خور خار کې د بس سرویس شروع کول دي. خو بیا په صوبائی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن د بجټ په حوالہ مشال ریډیو ته وویل چې دا تیر کال په شان د صوبائی حکومت د خساره بجټ دی او په مفروضو یې د آمدن وسیلې زیاتې خوندلې دي.
تاسو بجټ ګورئ نه د سی پیک فن سوبې دوی په دې کې شامل کړي دي. د مرکز د پی ایس ڈی پی پروجیکټ چې کوم دي چې هغه اعلانات وزیر اعظم کړي دي هغه دوی په دې کې شامل کړي دي. ا دروخ پټي غینب زده باندې ناکام ترین بجٹ کې دی نشي.
دا راتلونکو مالکال بجٹ کې خوذل شوی دی چې 1420 د پرمختیا کارونو کې به صرف 3.5 نوي پروژې او باقی پیسې به د روان کارونو لپاره مصرف کیږي. 14000 د سکول نوي استادان به برتي کیږي او 19 نوي کالجونه به په ټوله صوبه کې جوړيږي. په دغه بودیجه کې د تعلیم نه پس د صحت محکمې ته زیاته پنګه ورکړل شوې ده چې پکې د ځینې ناروغو لکه تور زیړی، کینسر او شکرې په سرکاري روغتونونو کې د ویډیا درملنې سره سره د انصاف کارت باندې زیات تر خلکو ته ورکول کیږي. د سیاست صوبایي وزیر شارام خان ترکه په دې کله وویل
18 لاکھ فیملیز له موږ سره انصاف کارت ورکو، هغه موږ انکریز کو 24 لاکھ فیملیز ته، نو هغه 1.44 کروڑ نه 1.92 کروڑ ته ورسید. نو دا تقریبا 48 لاکھ خلکو ته نور ته سیوایي صحت انصاف کارت ملاويږي.
دا شان د کال 2013-14 بودیجه کې د سرکاري نوکرانو تنخواګانې او پینشن 10% زیات کړي شوې دي او په کورونو، جایداد، هوټل، ریسټورنټ او ګاډو باندې په ټیکسونو کې زیاتوالی او رد او بدل خوذل شوې دي. دا شان د خزانه وزیر د روان مالکان لپاره سدا پاسا وصل وخت 40 روپو زمینی بجټ هم وړاندې کړو، کوم کې چې 20 روپې د پرمختیا د کارونو لپاره مصرف شوې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر ایجنسی چارواکي وایي چې د پاکستان داخله وزارت لخوا ورته امر شوی چې د ټولو هغو قبایلو شناختی کارتونه دي بلاک وویستل شي چې په 13 سموده کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله بلاک کړل شو. حکومت وایي د شناختی کارتونو د تصدیق لپاره به په قبایلي سیمو کې دفترونه پرانیزي. د سیمې خلک وایي د حکومت دا تازه اقدام به د دوی ستونزې هوارې کړي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې دې لپاره یو کمیټي ټاکلې ده چې په هغې کې به د نادره یو افیسر، یو قبایلي مشر او یو د استخباراتي ادارې تن شامل وي او د ځایي خلکو تصدیق به کوي او چې کومو کسانو تصدیق وشي نو هغوی ته به کارډ خلاصولی شي. د خیبر ایجنسۍ د لواړګي یو مشر لطف الله شینواری مشال ریډیو ته وایي چې بلاک شوو شناختي کارډونو ځایي خلک د یو مېر کډاونو سره مخ کړی دی او موږ د دغه ګام ستاینه کړو.
یا دا دومره زبردست قدم دی چې دغه هر څوک ستاینه وشي دا به کمی. افسوس خبره دا ده چې نه بینک اکاونټ جوړېږي، نه پاسپورټ جوړېږي، نه کنه د ماشومانو فارم پی جوړېږي.
او د خیبر ایجنسۍ یو بل تن فرمان شاه هم شناختی کارډ بلاک شوی او وایي
کارډ بلاک شوی او بیا راته نه درې چې بله داخله وکړه.
ملک د نور برخو د خلکو په څیر د قبایلي سیمو وګړو شناختی کارډونه هم بلاک شوي وو، خو چارواکي وایي چې د تصدیق عمل به زر شروع شي او په تحصیلونو کې به دغه سهولت ورکول کی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
نن د قزاقستان په سرخر آستانه کې د شانګهای سازمان سرمشریزه تر سره کیږي چې په کې سیمایزه مشران ګډون کوي. د پاکستان وزیر اعظم به په دې دورزنۍ غونډه کې د خپل هیواد استازیتوب کوي. پاکستان چې تر اوسه په دې سازمان کې د سارونکو یا مبصر په حیث برخه اخیسته، اوس به ورته د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ورکړل شي. په همدې موضوع د نور حال اخیستو لپاره ورزو اسلام آباد ته زموږ همکاره رفعت انجم را سره د ټلیفون په کرخه ده. فتنجم کاوریدونکو سره دا معلومات شریک کړي چې آیا د پاکستان وزیر اعظم استانې ته روان شوی دی او په دې پلاوي کې ورسره نور څوک شامل دي؟
جی نجیب، ډیره مننه. بالکل، د پاکستان وزیر اعظم چې دی د قزاقستان سرخر استانې ته روان شوی دی او په دې کې دوی سره لوړ پوړي چې کوم چارواکي دي هغه شامل دي. خو دا نه دی ویل شوي چې په دې کې کوم قسمه لوړ پوړي چارواکي دي. وزیر اعظم د دې دورې لپاره روان شوی دی او هغه بهل دی کې په دې سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. څنګه چې نجیب عامر تاسو خپل خبر کوم ویلی چې په دې نن غونډه کې د پاکستان لپاره ټولو نه مهمه خبره دا ده چې پاکستان ته په شنګای همکارو تنظیم چې په دې کې د مستقل غړیتوب ورکړی کیږي او د هغې دین وړاندې چې پاکستان صرف د دې یو مبصر ملک و چې هغه ته دغه درجه حاصله وه. نجیب عامر دی کې به د پاکستان سره سره هند ته هم د راپورونو تر مخه دا خبره رامخته شوې چې هند ته به هم د غړیتوب درجه ورکوي او دا دواړه ملکونه به د دې غړي شي مستقل. د دې نه علاوه پاکستان د دې تنظیم مستقل غړیتوب لپاره چې دی په کال 2010 کې چې د خاص ورکړې وو چې په هغه باندې غور او فکر نه پس او خبرو اترو نه پس پاکستان ته په کال 2010 کې دا فیصله شوې وه چې دی ته د مستقل غړیتوب درجه ورکوي. نو نن چې کوم غونډه کېږي، بلکې دا دوه ورځې دا سبا به هم وي، په دې کې به د پاکستان د غړیتوب د کم درجه دا به دې ته حاصله شي او دې نه پس به پاکستان هم د نورو د دې تنظیم چې کوم ملکونه دي شانتی د اقتصادي ودی او د امنیت راوستلو په لړ کې به خپل چې کوم رسی دی هغه به تنظیم ته وړاندې کوي.
ډیره زیاته مننه د مشال همکار رفعت انجم له اسلام آباد دفتر را سره و. تاسو ته واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره د قزاقستان استانه ښار ته روان شوی دی. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسمشر په مشرۍ یو پلاوی هم په دغه سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره استانې ته پرون ماښام رسیدلی. ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د غړو هیوادونو له استازو سره د سه شنبې یا نهې په ورځ په کابل کې کتلی و، خو په استانه کې به د افغانستان په اړه د شانګهای د غونډې تر څنګ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو د سیمې د هیواد دونو له مشرانو سره وګوري. تفصیل د احمد شی برنور.
د افغانستان ولسمشر به په قزاقستان کې د شانګهای د سازمان د غونډې تر څنګ د منځنۍ آسیا او هند له مشرانو سره د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مشرانو سربیره ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره دوه په دوه د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه وشخیږي. ښاغلی
ولسمشر باید روسیې او د چین د ولسمشرانو سره ځانګړې ناستې ولري او د دې ناستو مهم هدف به د کابل پروسه وي او په یو کې امریکا ایالاتو څنګه چین اروپایي هیوادونو او د منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړې لیوالتیا درلوده او د دې لړۍ د راتلونکي ایجنډا د راتلونکي لیدرشپ چې افغانستان یې لري دغه جزئیات د دغه هیوادو سره منځنۍ اسیا د هیوادو سره زمونږ د جنوبي اسیا د مهمه وادو لکه د هند سره شریکیږي تر څو موږ وکول شي چې په ګډه د نړیوالې ترهګرۍ جګړې په وړاندې مبارزه وکړو.
په کابل کې د سیشن بی پروس د وبشت هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو د کابل پروسې په نوم غونډه کې برخه واخیسته. د دې غونډې په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د سیمې ټول هیوادونه باید په ګډه د افغانستان د سیاسي پروسې او په سیمه کې د ثبات لپاره هلې ځلې وکړي. افغانستان د شانګهای د سازمان په غونډه کې د څارونکو په صفت ګډون کوي. کوم معلومات چې ازادي راډیو تر لاسه کړی دي د افغانستان ولسمشر نه غوښتل چې د شانګهای سازمان په غونډه کې برخه واخلي، خو د شانګهای د غړو هیوادو مشرانو د ملي وحدت حکومت د آستانې په غونډه کې د ګډون لپاره په روسیو شیبو کې وهڅول. د افغانستان ولسمشر مخکې تر دې چې قزاقستان ته ولاړ شي تیره ورځ په ارګ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت له شارژ دافیر او د بریتانیا، اروپایي ټولنې، ناټو او جرمني له سفیرانو سره وکتل. په دې غونډه کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال نیکولسن هم برخه لرله. تمه ده چې په استانه کې د افغانستان پلاوی د منځنۍ اسیا او هند له استازو سره پر دې خبرې وکړي چې څرنګه د سیمې هیوادونه یو ځای د افغانستان د امنیت په برخه کې مرستې کولی شي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شانګهای سازمان د عمومي غونډې تر څنګ به د افغان پلاوی غونډې نن ترسره کیږي که به د شانګهای د سرمشیزي په دوهمه ورځ ترسره شي. د افغانستان ولسمشر پرون ماښام له کابل د قزاقستان مرکز استانې ته ولاړ. د شانګهای سازمان بنسټ په 2000 لومړي میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې شوډل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکي غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي.
د مشال رادیو
د زیارت تورزي
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړي
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
سعودي عرب او زنو نورو عربي هیوادونو په دې وروستیو کې پر قطر بندیز اعلان کړ. د دغه هیواد سره پریکون اعلان کړ. د طالبانو دفتر هم په قطر کې دی. اوس پوښتنه دا ده چې دغلته د طالبانو دفتر به پرانیستی پاتې شي او که نه بندیزونه به پرې اعلان شي. پر قطر تور پورې شوی چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. زموږ همکار عصمت ساروان د کارپو او خبریال سمی یوسفزي سره په دې موضوع خبرې کړي.
دغه بندیزونو د طالبانو په وضعیت چې دوی په قطر کې دفترونه لري یا کورونه لري او خه د مزو نه ډک ژوند لري دوی ډېر پریشانه کړي دي. یو عامل خدا ده چې قطر باندې فشار زیاتېږي چې دوی د هغه اسلامي کړیو سره لکه طالبان یا حماس یا نورو کړیو سره خپل تعلقات قطع کړي یا د هم ورسره روابط کته کې نظم په خیال یو جدي او مستقیم فشار په طالبانو باندې راځي. دوین دا چې د طالبانو د قطر دفتر زیاتره میټینګونه د طالبانو مشران کله چې دوی د قطر دایمي ویزه ولري یا د ډیر وخت لپاره ویزه لري بغیر د ویزې نه دوبۍ او نورو عربي هیوادونو ته سفرونه کول، نو دا یو مستقیم اثر د دوی په روابطو باندې.
په قطر باندې تور پوری شوی دی چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. فکر نه کوي چې قطر به بل اخر ځکه چې فشار پر ډیر دی، لډیرو محدودیتونو سره مخامخ دی، مجبور به وي چې له هغو ډلو سره چې دوی تروریستي بولي روابط قطع کړي. په دې منځ کې به قطر مجبور نشي چې د طالبانو دفتر هم بند کړي.
زما په خیال طالبان دا فکر کوي چې دغه بندیزونه په اخره دوی ته هم ډېر نقصان تمامیږي او د دې امکانات هم شته چې قطر د فشار نه وروسته طالبانو ته دغه دفتر تړلو وړاندیز وکړي. او بل دغه دفتر حقیقت کې د نړیوال ټولنې سره د طالبانو یو کړکۍ حیثیت لرلو، دی که سیاسي مذاکرات کول که د نورو ملکونو خلک دلته راتلل، بلکې دغه دفتر حتی کوم خلک چې طالبانو تښتولي دي هغه د دوی معاملې به هم په دغه دفتر کې ترسره کېدلې. دا وخت کې د قطر د حکومت کوشش دا ده چې دغه بحران راووځي، او د دغه بحران د راوصل لپاره دوی داسې ویل کېږي چې د وارد مخه لا د حماس یو شمېر مشران نته ویلي دي چې له قطر راووځي، او د دې امکانات هم ډېر شته ده چې طالبانو ته هم ورته یو وینا وکړي. خو زما په خیال مشکل د طالبانو هغه مشرانو ته ده چې ګوانتانامو د زندان نه راخلاص شوي دي، اوس هم هغلته ژوند کوي، لکه مولوي فاضل او ملا نورالله نوري او عبدالحق وسیق، چونکه دوی دریم هېواد ته نشي تللی، یا به دوی افغانستان ته ځي یا به په قطر کې پاتې کیږي.
د افغانستان د چارو کارپو سمی یوسف زو چې ویلي د عربي هیوادونو د قطر سره پریکون په قطر کې د طالبانو پر دفتر او پر خپل په طالبانو باندې هم اغیز پرې باسي. مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15000 315 او 15000 215 کیلو هرتز. د لوګر یو شمیر خزینه مدني فعالانی په یاد ولایت کې د کار او زده کړو د لازمو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي ځینو امنیتي ګواښونو د ولایت په مدیریتي چارو کې د ښځو د ونډې کمښت په حکومتي ادارو کې د دوی ونډه کمه کړې ده. خو بل پلو د دغه ولایت والی حلیم فدایی وایي چې د خبرې سمې نه دي او دوی په حکومتي چارو کې زیاتې میرمنې په کار ګمارل دي. زموږ همکار نجیب الله لوخیری تفسیر وړاندې کوي.
د لوګر ولایت یو شمیر خزینه مدني فعالان وایي چې د مسلکي او لوړو زده کړو لرونکو ښځو ته تر اوسه د کار مناسب شرایط نه دي برابر شوي. دوی زیاتوي موجوده امنیتي ستونزې او په لوړو پوستونو کې د ښځو نشتون هم د دې لامل شوی چې د ښځو قشر په حکومتي ادارو کې په زیات اندازه کار کولو ته زړه ښه نه کوي. بل لوري ته د لوګر چارواکي د پخوا په پرتله د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو ونډه په ډېرېدو بولي او وایي چې د ښځو د پراخه ګډون مخه امنیت نه بلکې ځینې سمدودونو نیولې ده. د نادیه په نوم د لوګاری وطن مدني فعاله مشال رادیو ته د کار او زده کړو په برخو کې د ښځو پر وړاندې ځینې ستونزې داسې په ډاګه کوي.
ښځه د ټولنې یو وزر او نارینه د ټولنې بل وزر ده. یعنی که موږ وکولای شو چې ښځو ته په دولتي ارګانونو کې وظیفه ورکړو، نو طبعا د موږ جامعه به یا زموږ ټولنه به ډېر پرمختګ وکړي. دلته ستونزې ډېرې دي. داسې نجونې یا ښځې ستا چې هغوی لوړې زده کړې لري خو هغوی ته د کار زمینه برابرېږي نه. اکثریت ځایو کې یعنی هغه جګ پوستونه نارینه ته ورکول کېږي. امنیت دلته دومره ښه نه ده. ښځې په ډاډه زړه باندې کولی نه شي چې خپلې وظیفې ته لاړ شي.
د لوګر د ښځو چارو رئیسه شایما زرګر وایي دوه کاله وړاندې یوازې 8% ښځو د پوهنې او روغتیا په سکتورونو کې دندې درلودې، خو اوسمهال په نورو ادارو کې هم دوی دندې اخیستې دي. هغه ارقام چې موږ په تېرو دوو کلونو کې لرو، د لوګر په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه 8% وه. پخوا یوازې د پوهنې او روغتیا په برخو کې ښځو دندې اجرا کولې، خو اوس که درته ووایم چې په نورو حکومتي ادارو کې هم دوی په دندو بوختې شوي او ورځ تر بلې د دوی لیوالتیا ډېریږي. د ښځو چارو وزارت د هغه ملي پروګرام پر اساس چې تر راتلونکو دوو کلونو باید د ښځو ونډه په حکومتي ادارو کې 10% ته لوړ شي، په دې اړه هم د لوګر د ښځو چارو ریاست جدي کار کوي. د لوګر والي حلیم فدایی وایي امنیت په حکومتي دندو کې د ښځو د پراخه ګډون مخه نه ده نیولې، بلکې ستونزه تر ډېره د ځینو ناسمو دودونو له کبله ده.
څلور سوه یو نوي منګه خزینه کارمندانې چې ښوونکي هم شامل دي لرو. په مجموع کې د ښځو پر وړاندې باندې ستونزه تر ډېره بریده پورې عنعنوي او دودیزه، او دا له امنیت سره ډېر تړاو نه لري. نو مهمه اول دا ده چې موږ د معارف پډګر کې دی خويندو د پاره او ننجونو د پاره یو مساعد چاپیریال رامزد.
د لوګر والی حلیم فیدایی زیاتوي دوی د بدلون اصلاحات او پرمختګ لپاره اراده او پلان لري، خو دا پروسه په یوه ورځ کې نه بشپړیږي. دا کار په اوږده مهال کې د دودونو او رواجونو سمونې، په ادارو کې اصلاحاتو او له دین څخه د صحیح او سم برداشت دودولو ته اړتیا لري.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
ریدن کو دا سٹوڈیو دا گڑا استن خائی چی پا پی خور کی دا محال ٹک دولس نمی بجی دی اسرار علم و مندل تا پا سٹوڈیو کی را سر دی تا استاد دی محال لن خبر نوڑان دی کوئی
د خبر پښتونخوا حکومت د مالی کال 2013 لپاره د 603 ارب روپو بجټ وړاندې کړ چې اپوزیشن ګوندونو پرې نیوکه وکړې. پرون د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بجټ وړاندې کولو پر وخت خزانه صوبای وزیر مظفر سید ویل چې بجټ کې 208 ارب روپۍ د پرمختیا کارونو لپاره خودل شوی. بلخوا له بجټ غونډې وروسته په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن مشالې وویل چې دا د خسارې بجټ دی او حکومت یوازې په مفروضو د آمدن وسیلې زیاتې خودلې. د پاکستان کورونو چارو وزارت د فاټا انتظامیه ته امر کړی چې د قبایلي وګړو د بلاک شو شناختي کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل دې زر پیل کړي. دا خبره د خبرو ایجنسۍ چارواکو پرون مشالې ته وکړه. پاکستان تور لګول چې دوی تر انتظام باندې کشمیر کې د هندي فوج لخوا په ډزو کې څلور کسه جوبل شوي. دا خبره د پاکستان فوج او مطبوعاتي څانګې نن په یو بیان کې کړې، خو اهل لخوا لا هم پر دې اړه څه نه دی ویل شوي. د پاکستان وزیر اعظم په قزاقستان کې نن د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو په ولسمه سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن روان شوی. د پاکستان سرکار رسنی وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره په دوړخیزو مسلو اهم خبرې کوي. رسنی زیاتوي دا دوه ورځنۍ غونډه چې نن پیلېږي پاکستان پکې د څارونکي په حیث برخه اخلي، خو په دې غونډه کې به ورته د سازمان مستقل غړیتوب ورکړل شي. یو ایرانی امنیتی چارواکی نن ویلي چې په ایران کې پرون په پارلمان او د آیت الله خمینی په مزار برید کوونکي ایرانی وګړي د تعلق له دای سره وو. په دغه پرون نویو بریدونو کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي او څه باندې 40 نور جوبل وو.
دا و اسرار مومن چې تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي. د کرکټ په اړه یو مرکه هم درته لرو چې د پاکستان د کرکټ لوبډله نن سبا څنګه روانه ده. همدارنګه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځینې مهمې څرګندونې هم اوري چې د امریکا په اړه کړې دي. نور رپورټونه هم را سره دي. د اوریدو لپاره را سره اوسئ. اوس ورځو اسلام آباد ته د رفت انجم نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومه موضوع ته د تاریخ پرې کړې.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې اسلامي هیوادونو سعودي عرب او قطر ترمنځ نه مخته شوي شخړې د ټول اسلامي هیوادونو او اسلامي سیمې لپاره د تشویش وړ دي. د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې ختمولو لپاره مختلف ملکونو د سالیسه کوششونه تیز کړي او په دې لړ کې د کویت امیر شیخ سبا اړیکې بحالولو لپاره جدید ته رسیدلې، چېرته به چې هغه د خلیج شخړې لپاره د سعودي بادشاه شاه سلیمان او نور چارواکو سره لیدو کاته کوي. ادارې وایي چې هم داشان د ترکی ولسمشر طیب اردوغان هم د قطر سره اړیکې ختمونکو ملکونو سره خبرو اترو لپاره را وړاندې شوې ده. له دې وړاندې ایران په قطر، سعودي عرب او په نور ګاونډي هیوادونو ټینګار کړی وو چې خپل منځي اختلافات دې د خبرو اترو د لارې حل کړي. ادارې په وینا اسلامي نړۍ ته له وړاندې ډېر خطرې دي. په داسې کې دوه خلیجي ملکونو ترمنځ فاصله د تشویش وړ ده. په عرب ملکونو کې امن او ثبات لپاره پکار دي چې ټول ګاونډي هیوادونه هلې ځلې وکړي او د قطر په معاملې مذاکراتي عمل شروع کړي چې د شخړو حل ولو لار روزی. داسې نه چې سعودي عرب او قطر شخړې نه سو غیر ګټي ترلاسه کړي. ادارې زیاتوي چې دواړو هیوادونو ته به د سوچ او فکر نه کار اخیستل وي. په سعودي کې د قطر ټي وي چینل بندول، د هوایی او بحري جهازونو په شمول په بانکینګ معاملاتو بندیز د تشویش خبره ده. ادارې په وینا د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سي په قطر ټینګار کړی چې هغه دې د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د ګاونډي هیوادونو دننه معاملاتو کې دخل نه کوي. ادارې خلک کې وایي چې اوس وخت راغلی چې ټول اسلامي نړۍ او ټول اسلامي ملکونه خپل منځي اختلافات هیر کړي او یو شي او ټول شخړې د خبرو اترو د لارې حل کړي. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د روژې دوه مشره شروع شوه. خلا تر اوسه پورې حکومت د ولس لپاره لګول شوی ارزان رمضان بازارونو کې د خوراک څخه زونو قیمتونه کم نه کړل او نه یې د دې معیار ښه کولو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. ادارې وایي چې د هر کال بشان دازل هم د ولس د سهولت لپاره یو ارب شپېته کروڑ شل لکه رمضان پیکج منظوري ورکړې شوې ده. د څه مقصد چې ولس ته په ارزانه بیه د ضرورت خوراکي مواد رسول او ګرانې غوندې په مسلو کابو موندل وو. خو له بده مرغه په رمضان بازارونو کې د سیزنو قیمتونه د عام مارکیټ نه هم زیات دي او معیاري خراب دي. خو د بازارونو انتظامیه په دې سره توجه ورکوي او نه حکومت. ادارې په وینا چې حکومت له پکار ده چې رمضان ریلیف پیکج جاری کولو سره سره د سارنې داسې ټیمونه هم جوړ کړي کوم چې د ګرانو قیمتونو نه علاوه د خوراک څخه سیزنو معیار هم یقیني کړي، ځکه چې دا د ټولو صوبو مسله ده باید دې ته پام وکړی شي. ادارې اخره کې وایي چې صوبایي حکومتونو ته به کوششونه کول پکار وي چې د سارنې مؤثر نظام ته لاندې د داسې مسلو مخنیوی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انسانی حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي افغان حکومت د کابل کانفرنس د بریالیتوب خبره کوي، خو په دې کې ډیرو کمو میرمنو ګډون کړو چې د دغه کانفرنس بریالیتوب تر پوښتنو لاندې راولي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي داعش په اول وار په ایران کې د بریدونو ذمواري قبوله کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د منور شانور.
د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ د افغانستان په اړه وایي چې په دغه هیواد کې د کابل پروسې نه یو ورځ وړاندې هم ځانمرګي بریدونه ترسره شول، خو بیا هم افغان حکومت یاد کانفرنس په کولو کې بریالي شو. له دې داسې ښکاري چې افغانان د سولې عمل سر ته رسولو کې څومره دلچسپي لري او د امن او استحکام لپاره د مذاکراتو لاره غوره کوي. خو هیومن رائټس واچ لیکي چې د کابل په کانفرنس کې د ټولنې د یوې مهمې برخې غیر موجودګي د دې غونډې بریالیتوب د پښتنو لاندې راولي. سیړنې ښایي چې د سولې په خبرو کې د ښځو برخه اخیستل ډیر ګټور وي او مذاکرات بریالي کیږي. د کابل کانفرنس په وسل ویښتو ګډونوالو کې یوازې دوه خزینه غړي شامل وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د ایران په پارلیمان او په تهران کې د آیت الله خمینی په مزار ډزو کې د چارواکو په وینا 12 کسان وجل شوي او 200 نور جوړل شوي دي. ورځپاڼه لیکي دغه بریدونه چې د ایران په دوو مهمو ځایونو شوي ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې. همداراز دا اول وار دی چې سنی مسلک داعش وسلوالې ډلې په شیعه هیواد ایران کې د دا قسمه حملو ذمواري منلې. داعش ډله په عراق او شام کې د ایران ملاتړو سرتیرو سره جنګیږي. په دې سیمه کې لوړاندې کړکېچ زیات وو، ځکه چې دغلته د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر سفر وروسته د سعودي عرب په مشرۍ سنی اتحاد هڅه وکړه چې قطر یوازې کړي. قطر هغه یوازنی خلیجي هیواد دی چې له ایران سره یې تعلقات برقرار ساتلي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، نور رپورټونه به هم در اورو، خو اوس د بریالي سمادي په واز د غزل ته پام وکړئ.
دوران خارد ہندارو پشان تازل میں مات لکا دوران خارد ہندارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دلارو پشان مازیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو مازیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو مازیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلق نا غواری کسی دسوزگار و پشان رو خلق نا غواری کسی دسوزگار و پشان خود میادی دوتن دغرو دلار و پشان خود میادی دوتن دغرو دلار و پشان ستوری اشنا خکاریگی او دلتا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشنا خکاریگی دلتا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشنا خکاریگی لکا چیوی دا چاد دوا سرگو خمارو پشان لکا چیوی چاد دواز درگو خمارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان پردیو ما خامونو داسیو زپچی او اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان
اوازو د بریالی سمدی او کلامو زمک د همکار اجمل انت په دې هیله چې خوان متخصص دی اوس هم رپورټونو طرف تر ازو په تهران کې د ایران پر پارلمان او دغه هیواد د اسلامی انقلاب د مؤسس آیت الله خمینی پر مقبره په بریدونو کې دولس تنه وژل شوي او په لسګونو ټپیاندي د افغانستان مشرانو د نړۍ یو شمیر چارواکو د بریدونه په کلکو غندلی سربیره پر دې چې داعش د دې حملو مسؤلیت منلې د ایران سپاه پاسداران وایي چې امریکا او سعودي عربستان په دې بریدونو کې لاس لري. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو په تهران کې د چهارشنبه د ورځې بریدونه وخندل. په دې حملو کې دولس تنه وژل شوي او درې څلوېښت نور ټپیان دي. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې زموږ ګاونډیان باید د تروریزم ګواښ ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست بیا په یوې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې هیڅ هیواد د تروریزم له شره په امان نه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په کابل کې خبري غونډې ته د دې حمله پاړه وویل.
نو غواړم چې خپل لغه تسلیت وړاندې کوم او دغه حمله چې د ایران په پارلمان سوي ده دغه په سختو ټکو محکوم کوم.
د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. خو د ایران سپای پاسداران ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان دا بریدونه کړي دي او خپل غچ به واخلي. د سپای پاسداران انقلاب په اعلامیه کې راغلي دي چې دا بریدونه یوه اونۍ وروسته تر دې وشول چې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له چارواکو سره وکتل او د دې لپاره چې داعش د دې حمله مسؤلیت منلی دی دا ثابتېږي چې دغه دوه هیوادونه یې تر شا دي. د سپای پاسداران انقلاب مرستیال محمد حسین نجات فارس خبری آژانس ته وویل کومو کسانو چې پر پارلمان برید وکړ له شلو تر پنځه ویشتو کلونو پورې عمرونه و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا په انقره کې خبریالانو ته وویل چې زموږ عزم به له ترهګرو سره په مبارزه کې دا بریدونه لا پیاوړی کړي. د امام خمینی پر زیارت او د ایران پر پارلمان د بریدونو له امله د خپل هیواد له خلکو سره خواخوږي څرګندوم. دا ډول کارونه به زموږ اراده له تروریزم سره په مبارزه کې نور هم غښتلی کړي. د ایران ټول ملت او پوځ به د دې ملکي ګواښ په وړاندې ودرېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ویلی دی چې دغه ډول بریدونه به د تروریزم په وړاندې ایران نور هم یو موټی کړي. خو د ایران پخوانی ولسمشر ابوالحسن بنی صدر ازادي راډیو ته وویل چې ایران د ګڼو هیوادو په جګړو کې لاس لري نو نشي کولای چې خپلې دروازې د تروریستانو پر مخ وتړي. د ایران رژیم په سیمه کې په شپږو جګړو کې برخه لري چې یو یې د ترور له لارې جګړه ده. له دې امله کله چې داسې جګړه په سیمه کې شته نو نشي کېدای چې د خپل هیواد پولې وتړل شي. که هر رنګه وي داسې تروریستي بریدونه په ایران کې هم ترسره کېږي. د ایران د چهارشنبې د ورځې بریدونه د امریکا متحده ایالاتونو غندلې دي خو واشنگتن ویلي دي چې ایران د تروریستانو ملاتړ کوي او اوس هغوی د ایران د خلکو لور ته مخ اړولی دی. امریکا ایران په منځني ختیځ کې په ناکراریو او د تروریستي فعالیتونو په ملاتړ تورن کړی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګاترس هم په ایران کې بریدونه غندلی دي او ویلي دي هغه کسان چې په دې ناوړه بریدونو کې لاس لري باید سزا ورکړل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین دشتګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
پاکستان او چین د امریکا دفاع وزارت کلنی رپورت رد کړی چې پکې ویل شوی چین ښایي په راتلونکي کې په هغو هیوادونو کې پوځي اډې جوړې کړي چې ورسره ښه تعلقات لري. په دې حواله په رپورت کې په ځانګړې توګه د پاکستان ذکر شوی دی. په رپورت کې امریکا د چین پر پوځي خرچو اندېښنه ښودلې ده چې تیر کال پکې زیاتوالی راغلی. بلخوا د پښتون ملتپاله ګوندونو مشران وایي په دې اړه دوی د ډېرې مودې راهیسې اندېښنه لري او چاته به هم اجازه ورنه کړي چې هلته پوځي اډې جوړې کړي. په دې رپورت کې مو د کارپوهانو نظر هم راخیستی دی. تفصیلي د ملیحه میرزاده نورو.
د پاکستان سینیټ دفاعي کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین د امریکا دفاع وزارت کلنی رپورت په خبرګون کې ویلي چې په حقایقو مبني نه دی. نوموړي دا خبره د شورو په ورځ تر هغې وروسته مشال ریډیو ته په استول شوي پیغام کې وکړه چې د نهې په ورځ د امریکا دفاع وزارت په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د چین د ممکنه پوځي اډو جوړېدو احتمال ښودل شوی دی. له دې ترڅنګ ویل شوي دي چې چین پاکستان باندې لویه برخه وسله هم خرڅوي. بلخوا د چین بارنو چارو وزارت هم د شورو په ورځ د امریکا دفاع وزارت رپورت رد کړی دی او غیر ذمهوار یې بللی دی. خو د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران وایي په دې اړه دوی د ډېرې مودې راهیسې اندېښنې لري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په خبره په بلوچستان کې د چین پوځي اډو امکان خبره خو د ډېر وخت راهیسې کېده خو هیڅ هیواد ته د دې اجازت نشته چې هلته پوځي اډې جوړې کړي.
گواتر خپل کشمی ورمانا د ټول بیٹ سی د کوستل ایوی سی دی نو دا د فوجي اډي په توګه چاینا ته ډیر زیات وراره دا خو د وخت د خبرې کې ډیر امکانات و تاسو دا وو فوجي اډو باندې باندې دی دا ښکار کیږي خدای چې بالکل عملن چې د غربي روف کاریډور د جوړ شي دا ته د انرژي پروژه دی او د تیرو د ګیس پایپ لاین د سی سره چې دا چاینا ته زیات اقتصادي ګټه رسوي نو چې دا چاینا والا خپل پر دې غربي روډ باندې زور نه کوي نو د دې د شک او شوبات دی چې ډیر زیات دی هغه فوجي اډې د چاینا په نظر کې د جوادر رسمي ورمانه
عثمان کاکړ وايي دوی ته د روزګار صحت تعلیم غټو پروژو ضرورت دی نه چې د فوجي اډو خو په پاکستان کې کارپوهان داسې نه ګڼي چې داسې امکان موجود دی چې چین په پاکستان کې خپل فوجي موجودیت ولري د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وايي پاکستان تر چین زیاته وسله له غربي هوادونو اخلي او داسې شواهد نشته چې ویل شي په نږدې راتلونکي کې به هغه څه وشي چې په رپورت کې پګوته شوی دي.
ګوره فی الحال خو داسې څه امکانات نشته چې چین په پاکستان کې فوزي اډې جوړ کړي. کېدی شي 15 کاله پس د چین داسې څه سوچ پیدا شي، خو دا وخت د هغوی ټوله توجه په دې ده چې د گوادر د لارې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه موثره ثابت شي. دا وخت دغه هیواد په جنوبي بحر چین کې مشکلات لري، ځکه چې خوا او شا یې له ځینو هیوادونو سره د جزیرو پر سر شخړې موجودې دي. نو ځکه د چین دا سوچ دی که د پاکستان په واسطه ورته یو لار ترلاسه شي، نو چین غربي برخې پرمختګ په برخه کې به ورته پر هغه سیمه انحصار نه وکول پکار چې پکې مشکلات لري.
د دفاعي چارو یو بل کارپو تلت مسعود هم ورته نظر لري او وايي پاکستان به داونه غواړي چې چین ته پوځي اډې ورکړي.
یہ ضرور ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات بڑے گہرے ہیں.
دا ضرور دا چه د چین او پاکستان ترمنز نږدې سټریټیجک تعلقات دي او د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه ډیره مهمه ده. خو زه دا نه ګڼم چې چین او پاکستان به دا څه وغواړي، ځکه چې د چین توجه دا وخت د اقتصادي نویت ده نه چې د پوځي. زه فکر نه کوم چې پاکستان به چین ته څه اډې ورهم کړي، که کوي نو مخالفت به یې کوي، ځکه چې د پاکستان ولس او سیاسي ګوندونه به له حکومت سره دا خبره ونه مني.
د پینټاګون له اندازې سره سم په 2018 کال کې د چین دفاعي لګښتونه تر 180 بلین ډالر زیات ښودل شوي دي، چې له مختص شوي دفاعي بجټ 1.4 بلین ډالرو نه سیوا دي.
دا مشال ریډیو دا.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که د اټومي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ جګړه پیل شي په نړۍ کې به هیڅوک ژوندي نشي پاتې. ښاغلی پوتین دا مسله په یو مستند فلم کې یاده کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به په امریکایي ټلویزیونونو کې خپور شي. ملالۍ بشیر جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر پوتین د هالیوډ له نامتو فلم جوړونکي اولیور سټون سره په مفصله مرکه کې خپل نظریات شریک کړي دي چې ټاکل سوی ده د یو مستند فلم په توګه خپاره سي. ویل کېږي په دغه فلم کې پوتین ډېر فرصت ترلاسه کړی چې د امریکا په اړه خپلې ناخوښۍ او شکایتونه بیان کړي. دغه مستند سریال به د جون له 12 نیټې په شو ټایم کې خپرېږي. له پوتین سره د سټون مرکه وروسته له هغه ده چې پوتین په دې وروستیو کې پر امریکا ډېر انتقادونه کړي او واشنګټن یې د مسکو په چارو کې په لاسوهنه او د خپلو بهرنیو ګټو لپاره له ناټو په ناوړه استفاده تورن کړی دی. همدا مسائل د یاد مستند فلم د صحنو پر اساس چې په انټرنیټ کې مخکې له مخکې خپره شوی له امریکایي فلم جوړونکي اولیور سټون سره د پوتین د خبر پر مهال هم لیدل کېږي. کله چې سټون له پوتین څخه پوښتنه کوي چې آیا امریکا به له روسیې سره په یوه توده جګړه کې برلاسه وي، پوتین وایي هیڅوک به ژوندي پاتې نه سي. په دې مرکه کې د پوتین څرګندونې د واک پر مهال د ده د 12 کلونو بیانونه منعکسوي. د هغې وینا په شمول چې د تیره اونۍ د نړۍ په اقتصادي فورم کې په سانت پیټرسبورګ کې کړې وه او ناټو یې د واشنګټن د بهرنۍ پالیسۍ وسیله بللې وه. پوتین په دغه مرکه کې ویلي چې روسیه به اړ سي چې د ده په وینا د ناټو د تهدید په ځواب کې خپل نظامي تیاری زیات کړي. ناټو بیا ویلي چې روسیه ته تهدید نه ده او یوازې د دغه ائتلاف د موافقې پر اساس د خپلو غړیو هیوادونو دفاع کوي. د یادونه ور ده چې بلومبرګ تلویزیون چې دغه مستند فلم د لومړیو 2 ساعتو د خپرولو حق یې خپل کړی دی، د پوتین دغه څرګندونې له حقیقت سره نه دي پرتله کړي. دغه مستند فلم همداراز د پوتین عجبه جمله راخستې ده چې وایي زه ښځه نه یم نو بده ورځ راته نه ګوري. دی وایي نه غواړي د چا سپکاوی وکړي. دی وایي دا یوازې د شیانو طبیعت دی. امریکایي فلم جوړونکي اولیور سټون له یوه استرالیایي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي پوتین یې خوښ دی او محترم یې ګڼي. خو ده ویلی چې ما په دغه مرکه کې پوتین په عذاب کړ، په وړاندې یې توند وم او له هغه مې وپوښتل چې ولې دې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې په چمپیئنز ټرافي کې جنوبي افریقا ته په 19 منډو ماتې ورکړه. د کرکټ چمپیئنز ټرافي لوبې په انګلند کې دوام لري. په دې سیالیو کې د کرکټ اته لوبډلې برخه لري. د هند لوبډلې تر دې وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. د لوبې نه وړاندې مبصرینو هند غوره لوبډله ګرځولې وه. د کرکټ پوهان وایي چې د پاکستان لوبډله مستقل مزاجي نه لري. زموږ همکار ګلایاز د پاکستان کرکټ پخواني لوبغاړي عمران خان جونیئر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه تلی چې په چمپیئنز ټرافي کې د پاکستان لوبډلې کارکردګۍ ته څنګه ګوري.
پاکستان کې لکه معمول کې دا لګیدل چې د کرکټ دومره نشته کنه. کرکټ ته مطلب د آی پی ایل پی ایس ایل کې او بیا د نباس کې بیګا ټورنمنت ټورنمنت دومره لکه هغه په هیڅ نه هغه دومره هغه کوي نه ولې دا لاس پلی چې کنه هغه دومره کم ډیمانډ چې وړي نه هغه ډیمانډ نه پوره کیږي کنه. په ډومېسټک پارک باندې نو مین شی چې دا کمبینیشن دی. کمبینیشن یو لګه ټیم مطلب پراپر پلانینګ پراپر کمبینیشن پراپر اریا پارټي اړ کیږي چې دا اگینست نه پاره با تاسو یو مته عملی کې دا اگینست سو سترونګ دی سو ویک دی اریا پر ټول پلانینګ کول دی ټول کې نن سبا گیم شیر پلانینګ دی پاس کې کټ دی هر یو پتلګ مطلب اگریسیو کې کټ کوي کنه.
عمران خان جونیئر قدم راته وای چې په پاکستان او هند ترمنځ کله میچ نو پاکستان دا میچ ویلو او ډیر په لوی مارجن باندې ویلو. ساسي په نظر باندې آیا د پاکستان ټیم په راتلونکو ورځو کې کدا ټورنمنت ته آی سی سی چمپیئنز ټرافي ده یا نور د نه پسې کوم سیریز به کیږي نو آیا دا ټیم تاسو دې غنئ چې دا د جوګه به بیچ دا نور لوبي وګټي؟
بالکل پلیئر چیکلس سلیکټ کیږي نه نو اغه مکمل ټول هر لحاظ نه کل سلیکشن مطلب پراپر اوري ته ګوري اغه سترایګر ته ګوري اغه ډومېسټک ټا پرفارمنس ته ګوري سب بیا هی نه باز زکه ټیم د ځی کنه او مې چې چې کنه مېنټلی سترونګ دي چې ته مېنټلی سترونګ دي نه ته مطلب مېنټلی پلان باندې څه نه هوي کې ته وخت ګیم کې خپل ګیم ته وځو ورکې لکه څنګه ته پاکستان انډیا خبر اورم دي چې پاکستان انډیا خبر شي اره کو ټول لکه عوام خپل لغی دا اره کو خپل سپورټ شي اره دا مونږ دینونه بیلو دا ونه بیلو په ځین کې دا خبر راشي چې اره په دې خلاف کوم حساب شمه دا ځین کې دا خبر تاسو راولې کنه کرکٹ آگے سے ڈسٹرب کی مطلب اس میں مینٹلی اسٹرانگ صرف جسٹ پرپل کرکٹ میچ کو گستا سے مطلب نیچر سا گیم ریکوائرمنٹ آگے گیم کو لی
تاسو په نظر مانی د پاکستان کرکټ ټیم له پکار سي دي چې په راتلونکي په یا په دې روان آی سی سی چمپیئنز ټرافي کې یا راتلونکي سیریز کې کامیابی ترلاسه
کړي؟ نه شي چې د کرکټ مین فوکس دی هغه ستا چې دا کنه مطلب بارونه مینټلی سترونګ دی او مطلب فټنس دی ټاپ فټنس حساب فټنس تا فټنس نو کړی چې تا مطلب
اور خبرونه رپورټونه مرکه هم دمرو اوس بریالي ولې تغښه
مجنون بپل مرشد کرما خیام بپل جانان کرم مجنون بپل مرشد کرما خیام بپل جانان کرم خیام بپل جانان کرم خیام بپل جانان کرم ملگرو ما بنوے لیو اورس بمو حیران کرم خیام بپل جانان کرم خیام بپل جانان کرم درد لرما پزڑ گوٹ کی دننا یو داس درد لرما پزڑ گوٹ کی دننا ربا پغی کی دمرا خطب باران کرم
رباب تغی کی دمرا کتا باران رم خیا بخل جانا رم خیا بخل جانا رم ملگرو ما بن ویل یو اورس پمو حیران رم خیا بخل جانا رم خیا بخل جانا رم جو پیاران بغنی بی نوی را پیدا کرم جو پجو پیاران بغنی بی نوی را پیدا کرم روان بغنی